ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو په دې اوسه تخبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې تمه ده نن له غرمې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د باطلېدو پروسه په علني او رسمي ډول پیل شي. د باګرام له زندان څخه د یو شمېر پاکستاني زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف په اړه هم درسره وروسته رپورټ شریکو، خو په سر کې نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرچکی واوري تمه کیږي چې نن له غرمې وروسته به د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر په علني ډول پیل شي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سره په کتنه کې پر خپل وخت د انتخاباتو د نتیجو د اعلان او پر خپل وخت د نوي ولسمشر په د لوري د مراسمو پر ځای کېدو پر خبره ټینګار وکړ. او ایران وایي پوځي ځواکونه د اسرائیلو هغه بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده چې ایران د ایران هوایي حریم ته داخله شوې وه. د خبرونو تفصیل تمه کیږي چې نن له غرمې وروسته به د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اکړه ده په اړه د پریکړې چې اساسي برخه یې د رایو د ابطال پروسه ده په علني ډول پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي د دې پروسې په دوام کې به د پاکو او تقلبي رایو شمیر روښانه شي. نور محمد نور د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان تویل د تقلبي رایو د باطلولو لپاره یو مشخص میکانیزم ترتیب شوی دی.
روند با صورت علنی در حضور داشت شما مطبوعات و ناظرین اردو کاندید مشاهدین ملی و برمی صورت میکرد. یک مکانیزم مشخص بررسی ایجاد شده تا تمام نهادهای مختلف به این جلسات باز کمیسیون دسترسی داشته باشند.
دا په داس حال کې د چنا افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ د دوهم دور د انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر لا هم روان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د ټولو رایو په سلو کې له اویا زیاتی تفتیش سوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سره په کتنه کې یو وار بیا ټینګار کړی چې د افغانستان انتخابات باید پر خپل ټاکلي وخت نتیجې ته ورسیږي او نوی ولسمشر به په ټاکل سوی نیټه د لوړي مراسم پر ځای کړي څو د ناټو په سرمشري کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له ارګ څخه په وخت پر سوی خبر پاڼې کې راغلي چې دا خبري ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې په ورځ د جنرال جوزف ډانفر سره د مخې شې په لیدنه کې کړی دی. په دې کتنه نکی ولسمشر کرزی جنرال ډانفر داس یو شخص بللی چې د خپل ماموریت پر وخت یې له افغان چارواکو سره شو وظیفوي روابط ساتلی و. د ولسمشر د ویان دفتر زیاته کړی چې حامد کرزی د ناټو تلونکي قومندان او د امریکا سفیر ته ویل زه د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په افغانستان کې د ناټو حضور ته خپل شرایط لرم او هغه می په لوی جرګه کې هم بیان کړی چې د سولې تضمینیت تر ټولو مهم شرط دی. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې خپل کورونو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای سوي دي. د قیصر ولسوال عبدالجمیل ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ په دې ورستیو کې د چک چکتو چرشنبه او چلګزی په نوم سیمو کې د وسوالو نشته له عمله د خپل کورونو پرېښولو ته اړ سوي دي. د نوموړي په وینا د کورنۍ د فاریاب ولایت مرکز او نورو سیمو ته کډه سوي دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
د بیزای شو خلګو وزټ ډیر خراب دی او څومره چې ممکن وي باید مرسي ورسره وشي. کبیړنی مرسي ورونه رسیږي دا کورنی به لډی رستون سر مخ شي.
په فاریاب ولایت کې حکومتي چارواکي وایي چې بهرني وسلوال د دې ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالیو کې د جګړې مشرکوي. د راپورونو مخې تیر اونۍ وسلوالو طالبانو د غورماچ او قیصر پر ولسوالیو په ډلې زتوګه بریدونه وکړل. افغان پولیس وایي د اکشن به پورس په کابل کې وی چاودنی د ملکانو په ګډون لښتلره لاس کسان ټپین کړی دي. د کابل د امنیت قمندانی ویان حشمت ستنګزی د جرمني خبري اژانس ته ویلي په ولسمه امنیتي حوزه کې په سړک یو ځای پر ځای سوی ماین ته په داس حال کې چاودنه ورکړسوه چې د اردو یو موټر لسیمه د تیرېدو په حال کې وو. د شغلی ستنګزی په وینا په دې چاودنه کې لاستنه چې پوځیان او ملکیان دواړه پکې شامل دي ټپین سوي دي. بلخوا له ختیځ ولایت ننګرهار څخه راپور نه ورکړسوي چې د بهرني پوځیانو پر موټرو برید وطنه ټپین کړی دي. د ننګرهار د والی وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې د یک شنبه په ورځ ماپښین د بهسود پولیسوالي کې د جلال آباد پور حلقوي سړک د بهرنی ځواکونو پر کاروان موټری به می چاو د نسوی دی. اوس هم څو د سیمې او نړۍ خبرونه. ایران وایي پوځي ځواکونه د اسرایلو هغه بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران هوایي حریم ته داخله سوې وه او د نتانز اتومي تاسیساتو ته یې نږدې الوتنه کوله. د ایران د انقلاب پاسدارانو په نوم ځواک په یوې خبر پاڼې کې ویلي د څارګرې بې پیلوټه الوتکې هڅه کوله په مرکزي ایران کې د نتانز د اتومي بټۍ د یورانیمو د غني کولو سیمو ته ورسیږي. تر اوسه پورې اسرایلو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. نتانز د ایران د یورانیمو د غني کولو عمومي بټۍ ده چې د ایران ډیر اټومي سنټر فیزونه پکې نصب دي چې په لوړه کچه یورانیم غني کوي. غني سوي یورانیم د اټومي انرژي د ترلاسه کولو لپاره کارول کېدای سي، خو که یورانیم په لوړه کچه غني سي نو د اټومي وسلې لپاره هم ترې کار اخیستل کېدای سي. اسرائیل ویره لري چې ایران به له دې تاسیساتو څخه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخلي او ډیر کله خبرداري ورکړي دي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به بریدونه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی ده چې په سوریه کې برمته سوی یو امریکایي خبریال خوشی سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبه په ورځ ویل چې تیو کورټیس په نوم د امریکایي خبریال له القاعده شبکې سره تړلي وسلوالې ډلې النصره یرغمل کړی وو. نوموړی ویلي چې واشنګټن د دې امریکایي خبریال د خوندي خوشي کولو لپاره د مرستې ترسره لاسه کولو په خاطر تر شلو لا زیاتو هیوادونو سره شریک کار کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا خبریال د ګولان په لوړو کې د ملګرو ملتونو 16 ساعتو ته سپارل شوی دی. کورټیس په 2012 میلادي کال کې د سوریه پولې ته نږدې په ترکیه کې یرغمل شوی وو. نوموړی له هغې څو ورځې وروسته خوشی کیږي چې د اسلامي دولت په نوم بلې وسلوالې ډلې چې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر ولکې لاندې دي د یو بل امریکایي یرغمل شوي خبریال جیمز فولي د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه. راپور نوای برتانوی استخباراتي ادارې د هغه مشکوک برتانوی پیژندلو ته نږدې سوي چې د فول سریه پرې کړې دي. راپور نوای چې د اوکراین په ختیځ کې د دونسک په سیمه کې روس پلاو بیلتون غوښتونکو لسګونه اوکراینی جنگي بندیان بخښلي او خوشي کړي دي. روس پلاو یاغیانو دا بندیان په داسې حال کې خوشي کړي چې په کیف کې د یکشنبه په ورځ د پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ درویشتمه کلیزه ولمانځل سوه. خبریالان وایي هغه خلک چې د یکشنبه په ورځ د بندیانو د خوشي کولو په مناسبت راټول سوي وو، پر خوشي سوي بندیانو یې د فاشیست نارې وهلې او پر هغو یې چې خریلې سرونه روان وه د تشو بوتلونو نور ماتو ګډو گزارونه کول. د بشري حقوقو د څار د ادارې مرستيال ریچل ډیمبر په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي د بندیانو د خوشی کولو د مراسم د سپکاوي او تحقیر له چلن سره مل و او دا د جنگي بندیانو سره د چلن په اړه د جنیوا له کنوانسیون څخه سرغړاوی دی. د خبر نو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ووریدل. انتخابات خپلواک کمیسیون وی ټاکل شوی چې نن له ماسپخین وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو درایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل شي.
دا تصمیم په پالنی ډول وي چې لوی سات مخکې د دغو حالاتو صندوقونو چک لیستونو پاک نه د دې جزئیات د دوه کاندیدانو سره خبره کړي.
دا باګرام زندان څخه د یو شمیر پاکستانی زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ د اختلافات پیدا کېدو موضوع هم سیړو. د نړۍ مدو ته کتنه کو او دا هم اوري چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د ورستي احتجاج په اړه چې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت د استعفا د غوښتنې لپاره راټول شوي دي، یو شمیر سیاسي مشرانو سخت عکس العمل ښودلی دی. د نور ریپورټونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورو کوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اوري. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه او 1290 منځنۍ څپه سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه په مستقیم ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. تمکی گچنن لغرمی ورسته به د افغانستان د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو پړه د پریکړې کولو بهیر په علنی ډول پیل شي. لبل خو د بیلابل لور څخه د ولسمشری د څوکۍ پر دواړو کاندیدانو فشار زیات شوی څو په خپلو کې شته اختلافات هوار او د رایو د تفتیش د بهیر د چرکول لپاره همکاري زیاته کړي. په دې اړه نور حال له اجمل انسخورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي سر لنن ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چکلستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د تقلبي رایو باطلول د دې بهیر یوه برخه ده.
دا تصمیم په پالنی ډول وي او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون تلوي ساعت مخکې د دغه محلاتو صندوقونو چک لیستونو پاکلا چې نن به د غرمې وروسته تصمیم ولیکي د دې جزئیات د دواړو کاندیدانو سره، البته دواړو د کاندیدانو استازو سره، او همداشان د خپل ویبسایټ له لارې خبره کړي.
ښاغلی نور زیاته کړه په دې پړاو کې به د هغه 3000 چک لیستونو په اړه په درې مرحلو کې پریکړه وشي چې د رایو د تفتیش پر بنسټ رامنځته شوي. دا نوموړي په وینا لومړی به هغه محلونه وي چې هیڅ ډول ستونزه نه لري او د چک لیست پر بنسټ یې پړاوونه بشپړ کړي. دویمه مرحله به د هغه محلونه وي چې رایې بیا شمیرنې ته تللې او ستونزه یې درلودې. د ښاغلي نور په وینا درېمه مرحله به د هغه رایو په اړه پریکړه وي چې د چک لیستونو معیارونه یې نه دي پوره کړي او بیت باره کیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ونه ویل چې د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې دا بهیر به څومره موده دوام وکړي. د ښاغلي نور په وینا دا پریکړې به د دواړو کاندیدانو د استازو نړیوالو څارونکو او د رسنیو په وړاندې په علني ډول کیږي. دا بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په عین حال کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر هم دوام لري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا تر اوسه د ورکړل شو رایو په سلو کې لاویا او زیاته برخه رایې تفتیش شوې دي. په عین حال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ پر دواړو کاندیدانو په وروستیو څو ورځو کې له بېلابېلو لورو فشارونه زیات شوي څو د رایو د تفتیش د بهیر په چټکتیا کې همکاري زیاته کړي او همدارنګه په خپلو کې هر څومره سرچې کېدای شي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت سلا شي. د سپینې ماڼۍ یوې چارواکي د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه خبرو اترو د جزئیاتو په اړه څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه د ټلیفون له لارې کړې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې کایتلین هیډن پرون وویل ولسمشر باراک اوباما له دواړو کاندیدانو وغوښتل هر څومره زر چې ممکنه وي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت خبرې اترې نهایي کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما هم له دواړو کاندیدانو او د دوی له ملاتړ وغوښتي چې د رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره دي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکاري زیاته کړي. د یوناما ویان نظیف الله سلارسی ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دواړه کاندیدان به د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت هم په نږدې ورځو کې وې سلاته ورسیږي.
ځکه د ملګرو ملتونو تمه د پخوا کې دا ده چې د تفتیش بهیر تر هغه پای ته ورسیږي. د پخوا کې دواړه نوماندان د ملي وحدت د حکومت په جوړونه باندې خپل منځ کې اوښته ورسیږي تر څو چې افغانستان د
فیلی شرایطو. په عین حال کې ولسمشر کرزی د یک شنبه په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره په اړه خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د رایو په تفتیش کې د لیو بل سره همکاري وکړي څو د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ټاکلې نیټه پر ځای شي.
د اجمل ان پراپور کې مو واوریدل چې تمه د نن له غرمې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر په علني ډول پیل شي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روس سره هغه چې افغان چارواکو د بګرام له زندان څخه د نه تنو پاکستانی بندیانو په خوشی کېدو اندېښنو خوده او له امریکایي لوري د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د دې بندیانو خوشی کول تایید کړی دي او ویلي دي چې پاکستانی لوري ته د دې زندانیانو لسپارلو مخکې افغان حکومت په موضوع خبر کړو. په دې اړه له اجمل اندورو.
د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې د اګست په 23 نیټه د باګرام لزندان څخه نه تنه پاکستانی بندیان پاکستان ته استولي. دا خبره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو ویاند عباس کاموند وروسته لاغ ازادي راډیو ته وکړه چې وړ مورز د افغانستان حکومت د دې بندیانو په خوشی کولو سخت عکس العمل وخود او له امریکایي لوري په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت ویاند خاغلی کاموند د امریکا د دفاع وزارت په حواله وویل چې دا زندانیان د مناسب امنیتي ضمانتونو سره چې جنایي تحقیقات هم پکې شامل دي د پاکستان زندانونو ته انتقال شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت دی ویاند د امریکا د دفاع د وزارت په حواله زیاته کړه چې په دې اړه د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر چې دا نه تنه بندیان د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو قوانینو سره سم او د دوی د انساني کرامت ته په پام انتقال شي، د دوی هر یو دوسیه په هر اړخیزه توګه څېړل شوی. د امریکا د سفارت ویاند عباس کمون همدارنګ د امریکا د دفاع د وزارت په حواله وویل مخکې لدی چې دا زندانیان پاکستان ته وسپارل شي افغان حکومت په موضوع خبر کړی شوی و، خو افغان حکومت دا نه مني چې ګوندې د باګرام لزندان څخه د پاکستانی بندیانو په خوشی کولو کې دي د دوی سره سلا مشوره شوی وي. د یک شنبه په ورځ د ولسمشر کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې یو ځل بیا د دې بندیانو د خوشی کولو موضوع یاد شو. د ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې وسنی وضعیت ته په پام چې د دوی په وینا پاکستانی اتباع عملاً د طالبانو د جګړې په کرخو کې دي او د افغانستان پر ضد د هغوی مشري کوي، له باګرام زندان څخه د امریکا لخوا د نه تنو پاکستانی بندیانو د خوشی کولو پریکړه ورته د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه شواهد او اسناد ته په پام چې مخکې د افغانستان د حکومت لخوا په افغانستان کې د جګړې په مشرتابه کې د پاکستاني اتباعو د پراخ وندې پاړه وړاندې شوی، د امریکا له حکومت څخه وضاحت غواړي چې ولې په یو داسې وخت کې د دې پاکستاني بندیانو د خوشی کولو پریکړه شوی. په باګرام زندان کې چې مسولیت په ورستوي کلونو کې افغان لوري ته سپارل شوی، لا هم یو کم شمیر بهراني بندیان د امریکایي پوځیانو تر څارنې لاندې دي او واقعي هغوی سره دي. دا یادونه ورده چې سمو د مخ کې افغان چارواکو هم د باګرام زندان څخه په سلګونو بندیان خوشی کړل چې په ورته توګه پر د امریکا متحده ایالاتونو انتقادونه کړي او ویلي و چې د افغان حکومت لخوا په خوشی شو بندیانو کې یو شمیر د افغانستان او امریکا امنیت ته خطر پیښولای شي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام ترو بجو پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوري، او په اف ام 100.5 چپه په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. د کندهار د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د کلونو راهیسې د خونځیو په نوم پیسې اخیستل کیږي خو هلته خونځی نشته. دوی د ولایتي ادارې څخه غواړي چې خونځی ورته جوړ کړي ځکه زرګونه کوچنیانې د زده کړو محروم شوي دي. همدا شی به د همدې موضوع د تعقیب لپاره زموږ همکار محمد صادق رښتینی را سره له کندهار څخه د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. کلمړی دار ته وایي چې د افغانستان په جنوب کې خو د نا امنۍ ول عمل هم د ګڼ شمیر ماشومانو د تعلیم هغه هیله مړاوي شوې دي او خونځي تړل شوي، نو بیا په کندهار کې داسې حالت چلته د خونځیو په نامه پیسې اخیستل کیږي او خونځي نشته. په دې اړه کله کورسي معلومات را سره شریک کړي.
نوریا صاحب، نوری صاحب، ستاسو ګران اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار معروف ولسوالۍ چې د ډیورین کرښې سره پوله لري، د نامنیو او نورو ستونزو له امله لکه تاسو یادونه وکړه د دولت له پامه لوېدلې ده. دلته په ټولو سکتورونو کې یو عالم ستونزې دي. په داسې حال کې چې پیسې ورکول کیږي خو د فساد او درغلیو ښکار شوي. په دې برخه کې تر ټولو لوی فساد د پوهنې په برخه کې دی چې یو شمېر کسانو پر ښوونځیو تجارت شروع کړی. د معروف خلک وایي چې هلته هیڅ ښوونځی نشته. د دوی په وینا هلته هره میاشت په بندو ښوونځیو تر 3 لک افغانۍ پورې پیسې اخیستل کېږي چې دا د 1400 معلمینو او 112 ملازمینو په نوم دي، خو د ښوونځي درک نشته. د دې تر څنګ یو اندازه پیسې د مدرسې لیلیې او د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو په نوم هم اخیستل کېږي، خو دوی وایي چې هلته د ښوونځیو په ودانیو کې پوستې جوړې شوې دي. دغه راز خلک زیاتوي چې دا فساد او درغلي د حکومت د پیل څخه روانه ده او ادعا کوي چې په سیمه کې د تر اوسه پورې دغه دولت د پیل څخه تر اوسه پورې یو ښوونځی هم نشته. خو خپل د معروف ولسوالۍ د پوهنې مدیر او نور چارواکي د خلکو دغه خبرې نه مني. دوی وایي چې په معروف کې په څلور دېرش ښوونځي شته چې په هغه کې 14,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي زده کړه کوي. دلته د کندهار د پوهنې ریاست سره موږ په دې ارتباط خبرې کړي دي. خپله د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد جواز نظري وایي چې دوی خپل سیمې ته نه دي تللي، خو هلته یې مخکې یو ایحت لیږلی و چې په راپور کې ورته لیکلي و چې د دو دېرش ښوونځیو په شاوخوا شاوخوا کې هلته زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، یعنی په مجموع کې دوی ښوونځي شته. دوی وایي چې دغه ایحت د معروف د قومي مشرانو او د ځینو نورو ادارو د استازو څخه جوړ شوی و.
رښتینی صاحب، بالعموم په قندهار کې د ښوونځیو موضوع څنګه ده؟ په خوا خدا سي چې اکثر سیمو کې لامنه او لامل ښوونځي تړل شوی، یوازینی ستونزه همدغه ده چې پیسې پی اغستل شوی او فساد دی، او کنه امنی هم تر ډیره حد اوس هم د ښوونځیو پر وړاندې ګواښ دی.
د کندهار ښار د ښوونځي حالت د ولسوالۍ په نسبت تقریبا ښه دی. کله کله ځینې امکانات په خاص ډول د کتابونو ستونزه په ښار کې نشته، او په ولسوالۍ کې ستا د لابراتوار او د کتابتونو ستونزه تقریبا په ښار کې کمه ده، خو په ولسوالۍ کې هیڅ کتابتون او هیڅ لابراتوار ښوونځي نه لري. په مجموع کې په کندهار کې د 300 زیات ښوونځي باید وایي، او دا د پوهنې وزارت هغه ټارګټ دی. اما په تر اوسه د 300 څخه اضافه ښوونځي فعال دي او نورې ټولې تړلې دي. په هغه ولسوالۍ کې چې په وروستیو کې عملیات وسوه تقریبا ځینې ښوونځي پرانیستل سوه. اما موږ چې هلته د سیمې د خلکو سره خبرې کړي دي، دوی وایي چې د ښار څخه استادان زړه نه شه کوي چې په دغه ښوونځیو کې تدریس وکړي. په ځینو ښوونځیو کې موږ راپور درلودی چې د ملي اردو سرتیري چې هلته پوستې لري دوی ښوونځیو ته ځي او تدریس ورکوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. واموریدل چې د کندهار د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کلونو راهیسې د ښوونځیو په نوم پیسې اخیستل کیږي، خو ښوونځي ورته نه پرانستل کیږي. په دې اړه مو زموږ د همکار څرګندونې واورېدې. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. اوس هم له نوریاس نوری اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حملو د زیاتوالي په اړه په یو مطلب کې د هلمند سنګین ولسوالۍ پیښو ته په اشاره لیکي. په تیر جون میاشت کې په سلګونو طالبان د سروان کلا کلي ته د شپې لخوا راغلل، د خلکو د خټینو کورونو چتونه یې واړول، او په سیمه کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه وکړل. د ورځپاڼې په وینا دا د افغانستان په جنوب ختیځ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو له لوري لومړنۍ ډله ییزه حمله وه. واشنگتن پوسټ لیکي د خنړیو حملو زیاتوالی د طالبانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو زلور کړي د پیوړي کېدو څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په وینا د سنگین نښتې په د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو آزمیښت وي چې آیا دوی به د دې توان ولري چې د روان کال تر پای ته رسېدو وروسته چې ټول محارب نړیوال ځواکونه له دې هېواده وځي په بشپړه توګه د هېواد امنیتي چارې سنبالې کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د هلمند سنگین ولسوالۍ د دواړو طالبانو او افغان دولت لپاره له ستراتیژیکي اهمیت څخه برخمنه ده. دا هغه سیمه وه چې لومړی ځل په 2008 میلادي کال کې برتانوي سرتیرو د امن کولو لپاره هلې ځلې وکړې چې بریالۍ نه وې. وروسته په 2010 میلادي کال کې امریکایي پلي سمندري ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شول چې په همدې او 2011 کال کې له طالبانو سره په سختو جګړو کې 50 سرتیري ووژل شول. د واشنگتن پوسټ په وینا دا په یوې سیمه کې د امریکا پوځ ته په جګړه کې تر ټولو زیات تلفات چې اوړي. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو په شخړو کې اوس هم افغان امنیتي ځواکونو ته چې د مېلې میاشتې رئیس د سیمې امنیتي مسؤلیت اخیستی ډېر تلفات اوښتي. د هلمند والی محمد نعیم بلوچ په خبره په وروستیو شخړو کې د ملکیانو او پوځیانو په ګډون شاوخوا 900 کسان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وایاند ګارد لنګلی خبره راخیستې چې وایي امریکایي ځواکونه اوس د سلاکارانو په توګه دنده ترسره کوي، او هیڅ یو بهرنی پوځي سلاکار یا سرتیری له افغان امنیتي ځواکونو سره په سنګین کې د جګړې په ډګر کې فعالیت نه کوي. هندي اوټلوک او انډین اکسپرس خبرونه بیا د افغانستان په اړه په دوه مختلفو موضوعګانو لیکنې خبرې کړې دي. اوټلوک لیکي حامد کرزی وایي نوی افغان ولسمشر به د سپتمبر په 2 نیټه لوړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د دوه کاندیدانو لپاره د اچول شوو رایو د تفتیش پروسه ډېره ورو مخته ځي. د خبرونه په وینا کې له دوړو کاندیدانو یو د انتخاباتو له پروسې تیریږي یا ورسته نتیجه ونمني د هواد سیاسي وضعیت به نور هم بحران شي او د دې ویرشته چې ملاتړي په کابل کې قهرجن مظاهرو ته مخ کړی. انډین ایکسپریس خبرونه بیا د افغان موټر چلوونکو خزو پاړه په یو مطلب کې لیکلی چې په ډیرو هیوادونو کې په سړکونو کې د خزو لخوا موټر چلول عادي خبره ده، خو لکه د افغانستان په څیر یو محافظه کار اسلامي ټولنه کې که خزه موټر چلوي دا یو نادر عمل دی. یوې ځوان انجلۍ چې د کابل په ختیځ کې موټر چلاوه د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په نورو هیوادونو کې خزې موټر چلوي، حتی پیلوټان هم خزې دي، ولې په افغانستان کې موږ دا کار ونه کړو؟ د لیلا په نوم یو بل میرمن وایي د ښځو او نارینهو ترمنځ باید مساوات رامنځته شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چې ځای وایي چې عمران خان او طاهر القادری خپل اعتراض ته د پای ټکی کې نږدې نو د ټولو جمهوري غوښتونکو ګوندو یو جبهه به جوړ کړي او په ضد به د هم اعتراضونه پیل کړي. د پاکستان د روسي سیاسي بحران په اړه له کوټې بارکوال میخیل رپورټ لري.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای تر اوږدې مودې وروسته د یک شنبه په ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته حاضر شو. د تحریک انصاف او عوامي تحریک له احتجاجونو پر راپورته سوي سیاسي بحران اندېښنه څرګنده کړه او د دغو دواړو ګوندونو دوامدار احتجاج د ډیموکراسي او د پاکستان د اساسي قانون خلاف وباله. قادری صاحب هم مشته محترم دی، عمران خان هم د کرکټ شو لوبغاړی دی، مشته محترم دی، خو اساسي قانون، جمهوری نظام، پارلمان او د 200 میلیون خلکو رائے مشته تر هر څه محترم دي. که هر څوک د اړخ تلاس راوغځوي کز موږ وس ورسی جه غلاس به مات کړو، دا د ټولو جمهوریت ګوندونو پریکړه ده.
ساری جمهوریت پارټیو کا فیصله.
عمران خان او طاهر القادری لتیر 12 ورځو راهیسه په اسلام آباد کې د ازادي او انقلاب په نمونه دوامدار احتجاج پیل کړی. عمران خان د پاکستان د تیر 2013 میلادي کال په عمومي ټاکنو کې د درغلي او قادری د اداري فساد او په لاهور کې د خپل ګوند د لسکونو تنو د وژل کې دو په خلاف د نواز شریف د حکومت د ختمېدو او د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د منحالېدو غوښتنه کوي. محمود خان اڅکزای وایي دا ډول بیا اساس غوښتنې به په دې هیواد کې هغو ډلو ته هم لار هوار کړي چې د پاکستان اساسي قانون او ډیموکراسي نه مني. پاکستان به هله پاکستان وي، انقلاب به هغه وخت وي چې دلته د هر مذهب او فرقې سړی په عزت سره خپل عقیده وپالي، په عزت سره له خلکو سره راسه درس ولري، خبرې ورسره وکړي، روزګار ته تاوان پیښ نه وي. په کوم وطن کې چې وښځه د شپې په تیاره کې له خپل کوره یوازې تر خپل منزل لاړه سي، وطنونه داسې وي. محمود خان اڅکزای تل د پاکستان په سیاست کې د پوځ او استخباراتو د مداخله مخالف اوسېدلی. په خبري غونډه کې ترې وپوښتل شول چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو تر شا خو به د پاکستان د پوځ لاس نه وي. ده وویل دمګړی پوځ او حکومت پورې ولاره روان دي، خو وایي که دا ځل بیا د جمهوري حکومت د رانسکورېدو هڅه وسوه نو په دې هېواد کې به فدراسیون د همیشه لپاره ختم سي. که هغوی دا تېروتنه وکړي چې د کومو ادارو خوا ته اشاره کېږي، هغوی به له دې وطنه سره ښه نه کوي. که خدای مکړه، خدای مکړه، زر ځله وایم خدای مکړه، که پوځ دا ځل بیا مداخله وکړي بیا به فدراسیون پاته نه سي او نه به بیا څوک دلته د پاکستان د قومي پیوستون یا د جمهوریت خبره وکړي. که پوځ وي که موږ یو، د ټولو ګټه او پایښت په دې کې ده چې یو جمهوري پاکستان ولرو او بدلون د رایو په وسیله وي. د تحریک انصاف او عوامي تحریک زرګونو پلویانو د اسلام آباد حساسه سیمه نیولې چې د مرکزی پارلمان، سترې محکمې او د صدر اعظم او ولسمشر د ماڼیو په شمول مهم دفترونه پکې موجود دي. محمود خان اڅکزی وویل د پاکستان مرکزی پارلمان باید په دې اړه قرارداد تصویب کړي چې په راتلونکي کې د اسلام آباد حساسې سیمې ته د پاکستان له ملي ورځو پرته چې رسمي ګذشت پکې کیږي د هر ډول فعالیت لپاره ممنوع وګرځول سي. ښاغلی اڅکزی وویل که د تحریک انصاف او عوامي تحریک پلویانو اسلام آباد همداسې یرغمل کړی و نو پرېکړه یې کړې چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، اسفندیار، قومي وطن ګوند او ځینې نور ګوندونه په ګډه په بلوچستان او نورو ایالتونو کې یوه جمهوري جبهه جوړه کړي او د جمهوریت اساسي قانون او پارلمان په ملاتړ لاریونونه او ولسي غونډې وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام او ری خو اوس اتنیمې بجې شوې دي. له نجیبا زمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
تما کېږي چې نن له غرمې وروسته به د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې پروسه چې اساسي برخه یې د رایو ابطال دی په علني ډول پیل شي. افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره په کتنه کې پر خپل وخت د انتخاباتو د نتیجو د اعلان او پر خپل وخت د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د پر ځای کېدو پر خبره ټینګار وکړ. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې لخپلو کورونو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. ایران وایي پوځي ځواکونه د اسرائیلو هغه بې پیلوټ الوتکه نسکوره کړې ده چې د ایران هوایي حریم ته داخله سوې وه او د نتانز اتومي تاسیساتو ته نږدې الوتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی ده چې په سوریه کې یو امریکایي خبریال جو کورټیس چې د النصره ډلې برمته کړی وو خوشی شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې د دونسک په سیمه کې روس پلاو بیلتون غوښتونکو لسګونه اوکراینی جنگي بندیان بخښلي او خوشی کړی دی. او د کانګو جمهوریت چارواکو په دغه هیواد کې د ایبولا په وایروس د اختصاصي وو دوه ناروغانو مړینه تایید کړه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې به هم تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، لینی کمرغا د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور په نامه د شمشاد له قندهار زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د اغا ولی په نامه یو شخص دوی پیدا کړی دی او له دوی سره دی. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. یو ور بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکو ته بې ځایه تلیفونونه کوي هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي، ځکه چې ډیر کسان د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوي دي او پرېږدي دغه کسان چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوي. محترمو دوستانو، ډیر به منځنډو راځي چې د نن ورځ دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې زمونږ ګران ورور شمشاد له قندهار را لېږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې له دوی سره یو ورک شوی شخص ده په نامه د آغا ولی، او دوی د دغه شخص په هکله معلومات لري. که د دغه شخص په هکله څوک معلومات غواړي نو دته د تلیفون وکړي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه شمشاد یم د کندهار د میوان ولسوال د کندهار د میوان ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته موږ یو نفر پیدا کړی دی د غاوجي په نامه سره دی، نو اسادي تقریب لري تر اوسه پورې لا هم زموږ سره ستا د روژې پر وویشتمه باندې موږ پیدا کړی دی، تر اوسه پورې موږ سره موجود دی. داسې ځوانه کوي دی تقریبا عمر بیا 15 کاله وي، نو په پښه باندې د سګوډ ګوډم ځي، نو دا نفر که د هر چا وي نو زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شماره ده 0 5 3 9 5 3 3 5. شماره یو ځل بیا وړاندې کوم 0 5 3 9 5 3 3 5. همدغه شماره د زموږ د ټلیفون. هر څوک غواړي د ده په اړه معلومات وغواړي نو کولی شي چې زنګ ووهي. دی عصبي تکلیف هم لري، نو دا شپږ اووه اته ورځې کېږي چې زموږ سره سره دی، دلې زموږ سره کار کوي. نو هر څوک کولی شي په دغه شماره باندې تماس ونیسي. او بده شماره ده 0 5 2 9 5 3 2 2. یواځې بیا وایم 0 5 2 5 8 4 9 2 2. دغه شمېرو باندې دوی کولی شي چې د ده په اړه معلومات وغواړي. وسلام، د خدای په امان. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان اټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، السلام علیکم. چې خبرې کوم، موږ یو ورور نظر کسوي د روزي 15 معنی اسد لالي میږي، نو تشکره لري نه شای لري کار چې اسره معلوماتي یا چته سوي یا چې اسره معلوماتي نه تشکره نه لري. ما سره به دغه اړیکه دغه شمیره معنی تماس ونیسي.
تماس یو نفر دا جاول خان په نوم سیدی کریم زوی دا په 15 کال کې زینا درکه دا. نو کچیر تاسو ته معلومات وسی نو موږ سره په دې اړیکو باندې تماس ونیسي.
0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کې یا په افغانستان کې که هر چا لیدلی وي اوس په دغه شماره دي و ما ته تلیفون وکړي او د ده ته به زه جایزه ورکړم په دغه شماره باندې زما د تلیفون ځای وسیلانوم 0 4 5 5 5 5 که چا د دغه هلک معلومات و ما ته راکوي او د شیرینی لري ډېره مننه او زه د ازادۍ د راځو خدای له کوم چې زما پیغامونه یو 4 5 واره اخباره کې چې کار مسلمان لیدلی و مسه خبره کې وسله
زه د پکتیکا ولایت څخه تاسو ته سره تماس کې یم د ګومن ولسوالۍ کې یو نفر ده چې د کریم نوم سره یادېږي دا ډېر وخت کې جوړه شوې ده نو تاسو څخه لې کې تاسو د مې سره په دې تلیفون شماره باندې تماس ونه سي 0 5 3 2 5
8 9 2.
السلام علیکم، زه محمد جان دی محمد اغی ولسوالی نه دی ابی دخیر کلی نه غږیږم. د منګه یو سړی ده ورک سوی، په نوم دی سپینی، او غټه قواره یې ده، لږ لږ ویښتم لري، تکلیف عصبي لري، دغه موټرو پسې نښلي په سړکو کې. له هر ډریور نه زه خواهش کوم که هغه د موټر سره وړی وي، د مداغي ولسوالۍ د قندارۍ پول د عبیدخیلو کلي ته د ښاغلي یا حاجي صاحب محمد جان خان منزل ته تسلیم کړي، او له هغه نه به ډېره مننه وي او خپله جایزه دې ترلاسه راوړي. تاسو نه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه کوم. د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم ده ځاځي، شپږ کاله د مخه له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده، خو زما ورور دادی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني، بعضې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې، او د ښي لاس څنګه ته یې چې پخوا زخمي شوي بېشکه ضروره شوې ده. کله یې زما غږ خپل اوري او یادي د انډیوالان اوري، زما نوي ورور یې له مشرې پلان نه شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دي ترلاسه. د اړیکې شمېره ده 0 5 3 0 0 0 0 5 3 0 0 0.
ورور جانه، زما نوم عدنان دی، زه د مرتي ولسوالۍ نه تاسو سره د هلمند ولایت نه په تماس کې یم. ورور جانه، زما یو ورور دی عبدالرؤف خېمېږي، دا ورک شوی دی تقریبا د جمعې پورا 4 بجو خواشه کې ورک شوی دی. تر اوسه پورې مونږ ته نه دی رسېدلی، پوره که چاته معلومات شو دې شماره زنګ ووهئ: 0 5 9 8 5 0 0 0 0. آخره کې چې کوم دی نو 2 او په دې شماره مونږ ته تماس وکړئ، ډېره زیاته مهرباني.
وره، زه د هلمند ولایت د باباګډ ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورک ورور دی چې ورک دی، نوم یې رازنامه دی، چې توره صدرې ده، سپین کالي دي او سره رخکینه پر سر ده، یو پاپشه بلانې بوښو دي. که هر څوک ما ته په دې هکله معلومات راکړي نو 10000 کالداري 10000 افغانۍ ما شرینی شه ده، نو په دغه لمبر سره دې بیا ما ته معلومات راکړي: 0 5 9 8 5 0 0 0 2 2 1. دغه ما شمېره ده، بیا په دې شمېره سره ما ته معلومات راکړي. ازادي راډیو ته ډېر مهرباني وړم. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت څخه جمال ده، د ګریستو ولسوالۍ څخه د بي ستاسې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه، زما ورور تقریبا 14 کاله 15 کاله کېږي چې لا درکه دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی خپله د زما پیغام اوري، نو په دغه شماره دې موږ ته ټلیفون وکړي: 0 5 0 8 6 8 5 3 0 0. بله شماره 0 9 0 9 6 8. نو ستاسې د ازادي د راډیو څخه ډېر په درناوي هیله کوو. په احترام و سلام.
د ازادي له راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه د پنجوایي ولسوالۍ څخه د سلاوه د کلي څخه خبرې کوم. زما نوم عبدالباري دی، د شبران اکاز یم. زما ورور عبدالباکي نیمی دی، د شبران اکاز دی. دا 3 کاله کېږي د خپل کور نه درکه شوی دی. کله زما خپل دغه خپله اوري او که زه د انډواله ملګري دغه اوري، نو دغه شمېرې زما سره اړیکه ونیسي. 4 0 0 0 0 0 0. یو ګاش مې در 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سیسای د کلی څخه در سره په تماس کې یم. زمونږ یو رکشاوای حاضر چې نوم یې فیض محمد دی، دا 3 کاله کېږي چې زمونږ څخه نادرک شوی دی. دا ته څه په دې اړه معلومات دي؟ مونږ ته دې په دې شمېره زنګ وهي. 0 9 3 0 5 2 0 3. دفتر نوم یې دین محمد، دورور نوم یې فضل ربی. السلام علیکم. دا دادای رادیو نه ده را ده رمانه نه
دا بل وکیل د زنه خبره کوم د پکتیا ولایت هم د واځ په دغه سوال یم. فلالن په هلمند کې ځان کوم. زما مشورور د متوکل په نامه ده. د پنځم میاشت کې چې نادره کده یې سره کوم څه په چیرې یادې زما ځغه اوري نو خپلوان اوري په دغه شماره کې ما تلیفون وکړي چې په شپږ اویا اته دېرش 200 اته دېرش. مننه.
راول خیل پولی ترخی سا غای که آگی گم نما یو دی ترزوی ورک دا نوابه نمیگی کچا پیزا که پا دغش میره دا زنگ وسی 0 1 0 0 2 2 0 2 2 1 میره بیا مای 0 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
زمر د کلی ورور یو سړی ورک دی په نامه د احمد اګریش ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. نامه د احمد زموږ یو سړی دا درې کاله کېږي چې ورک دی. زه رامسلام نیږم چې هر ځای پیدا شوی یا پیدا شي زموږ دا شمېرې ته ټلیفون راو.
السلام علیکم. زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنځه ولسوالۍ سروانه خبر کوم. ما یو ورور احمد سلام میږي یو کال کېږي د خپل کور نه د راته بینې د مړه او د ژوندي د رقم سره هر څوک د پاره معلومات لري د خپل دغه اعلان او مسج په دغه نمبر زنګ راوي 0 اویا 2 اویا 1 2 0 اویا 2 اویا 1 2. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما یو ماما ورک دی د دیارلس کاله کې چې ورک دی. هېڅ طرف معلومات نشته. هر یو په دغه معلومات لري په دغه شمېرې حاجاغان مې په دغه شمېرې زنګ وي 0 0 3 5 8 4 5. وسلام.
الو السلام علیکم. زه له مولا ته تلیفون وکړم سوال یې سره په تماس کې یم. ما برادر دی او د ولې په نامه یو تا کال کې چې نظر کړی هر څه په معلومات کې دا شمېره د مشتر زنګ وي 0 0 2 2 2 8 5. وسلام.
الو السلام علیکم. زه بروزګان یو لاته چارچنو ولسوالۍ د ګورګین د پلی نه خبره کوم. نا ور چې بورجان میږ دا ګر لسکاره کې چې ورک دی که د په حق نه یا څوک معلومات لري یا د یاد ما ژغاري یا د انډیواز ما ژغاري ما ته په دغه شمېره زنګ وي 0 0 2 4 2. یو ځل بیا شمېره تکرارو 0 0 4 8 0 0 3 0 1 2. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید اغاد محمد نعیم زید بغلان د ولایت د پلخمری د ولسوالی تدند ورې سمې د ګورګان د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ما یو ورو چې په نامه د نړۍ اغاد محمد نعیم زید آتا کله کې چې د کور څخه خوښه یو لاره راغلی که ها چاته د نامه په باره کې معلومات لري او یا د اعلان نه راغ په خپل اوري د مو سره د پلان شمیره اړیکه ونیسي. تلیفون شمیره ده 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه سلامونه وای آزادی را دو کارکون کته وایم دا الله غنځه دما یو هیله د موږ یو نفر ورک ده عمر یا کلو په اندازا ده او په زبه ګنګای ده او په وګو کوند کار ته معلومی دا به ډېر مهرباني په دې لمبار باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ نوي یو دېرش شپږ څلوېښت یو څلوېښت. نو دا به ډېره مهرباني وي که چاته معلوم وي. تقریبا شپږ میاشتې کېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زکریا د هلمند ولایت تګریشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو کاکا دی د الکدار په نامه شاوخوا 50 کاله تر 60 کاله عمر پورې کېږي چې ورک شوی دی. د محمد ابراهیم کاکا زوی دی د قوم سلیمانخیل دی د الکدار په نامه دی. که چېرې دی خپل دا اعلان اوري او یا د ده یو ملګری دا اعلان اوري ما ته دې په دغه شمېرې تلیفون وکړي. صفر اویا درې دېرش پنځه نوي صفر یوویشت. شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر اویا درې دېرش پنځه نوي صفر یوویشت. شمېره یو بل شمېره روشن شمېره. صفر اووه نه اته یو صفر نه دوه صفر اته. شمېره بیا تکرار کړم روشن. صفر اووه نه اته صفر نه دوه صفر اته. ډېره مننه. نو داسې یو خبر اورېدلی دی د یو دوې درې میاشتې کېږي چې د تلیفون کړی دی. نو که دی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک اوري پر دغه شمېره دې موږ سره تلیفون وکړي. سلام
علیکم. السلام علیکم. زه شیراجان د جلال آباد د خاص څخه تاسو سره په تماس. زما زوی چې نوم یې پسرلی دی یو نیم کال کېږي چې د جلال آباد د خاص څخه ناز معلومات بھی اللہ دور ہدایت کی منگ تخل زنگون وہی او بے زہ گئی اللہ دور ہدایت کی چمنگ زنگون وہی و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید آغا د محمد نعیم زوی د بغلان ولایت د پلخمری د ولسوالۍ د جنډي غوري د سنې د گورګان د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ما یو ورور چې په نامه د نور آغا د محمد نعیم زوی اته کله کې چې د کور څخه وتلی او نه دره کدی که هر چاته د نور آغا په باره کې کوم معلومات لري او یا اعلان او یا دا اعلان نه راځي خپله اوري زموږ سره د تلان شمېره اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېر دا صفر اووه اویا صفر دیارلس لاس پنځه څلوېښت. ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا صفر دیارلس لاس پنځه څلوېښت او خپل انعام دې ترلاسه کړي. وسلام به احترام.
زه رحمت الله د کندهار ولایت خبرې کوم. زما د غرازاد راډیو د کارکوونکو د ډېره ډېره مننه کوم. موږ د خپل ارزا پر سوي ما یو انډوال دی مې پلان مې چې پر ارزا باندې دې زما د خبرې ما د دې راځي چې کوم په هغه باندې تماس ونیسي. سپر اوسه او جېش شو جېش ما د غانډ باندې درک دي زموږ مسافرې کې هم دیم دی. وسلام.
زما نوم احمد د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې ما زما یو انډوالي دا غوړو دی رمضان نوم دی د پلار نوم یې حاجی صدر محمد دی د کور څخه را تینځه شپږ ورځې کېږي چې درته سوی دی او هېڅ معلومات نه دی سوی. نو زموږ هیله ده که هر مسلمان ورور پیدا کړي او یو لږ د عصابي تکلیف هم لري که هر مسلمان ورور پیدا کړي او د ده په اړه معلومات لري پر دغه شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا صفر اویا اووه شپېته څلور شپېته صفر دوه اتیا. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اووه شپېته
السلام علیکم. حضرت امین دے دننا ہوا تک مسجد پاکستان د بازار نو رکھ نو زما چاہتے پتہ یہ پخپل اوری زمنگ سر پتا کا نمبر باندھے رابطہ کی صفر ہوا ویا شل دیش پنجو سوا یوش پہ تو ټلیفون شمیره یې واری بیا بیا ما صفر اووه اویا شل دېرش پنځه سوه یو شپېته. مهرباني.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رکشه وای عزیز پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل رکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
روزگار استغفار ملا Let me.